پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستنګزم تاسو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته خراغلاست ویم تخنیکی چارې میر احمد صافی مختوړي او د افغانستان د جمهور رئیس ویاند هارون چخان سوري ازادي رادیو ته ویلي افغان حکومت به په ټاکلي وخت د جمهوري ریاست انتخابات تر سره کړي ښاغلی چخان سوري دا خبرې وروسته له هغه ازادي رادیو ته وکړي چې وال سټریټ د سولې د پروسې په خاطر د انتخاباتو د زندیدو په اړه یو رپورت خپور کړ. دا مو سر موجوده نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هرڅه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال ځای اوروي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي د افغانانو په مشرۍ په افغانستان کې د سولې د بهیر پر پرمختګ تاکید کړی دی. د افغانستان جمهور رئیس په تازه څرګندونو کې ډاډ ورکړی چې د افغانستان جګړه طالبان نشي ګټلی. د هالند حکومت وایي چې په پاکستان کې د خپل سفارت کارکوونکي د امنیتي تهدید له امله ایستلي دي او د بشري حقونو د څار ټولنې په یوه نوي راپور کې ویلي په پاکستان کې سیاسي بې اعتمادي د وسوالو ډلو تشدد بېوزلي او د دولت لخوا ځپونکي اقدامات د دې سبب شوي چې دا هیواد د نړۍ تر ټولو نیمګړی تعلیمي نظام ولري. پوره خبرونه واورئ. د افغانستان جمهور رئیس په تازه خبرو کې ډاډ ورکړی چې د افغانستان جګړه وسوال طالبان نشي ګټلی. ښاغلی غنی د امریکا په جانس هاپکنز پوهنتون کې د پرمختللو نړیوالو مطالعاتو محصلینو ته په وینا کې ویلي چې افغانستان جګړه نه ده بایللي. ښاغلی غنی ویلي د ده حکومت هڅه کوي چې له طالبانو سره سوله وکړي او طالبانو هم له هغه حکومت سره چې غیر مشروعي بولي مستقیمو خبرو ته لیوالتیا ښودلې ده. ښاغلی غنی د جانس هاپکنز پوهنتون محصلینو ته د ویډیو لاره په کانفرنس کې وینا کوله او ویل چې طالبان د جګړې د ګټلو په حال کې نه دي. د خبرو نور جزئیات زموږ پر ویب پانل وستلای سي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي د افغانستان د حکومت له اجرایه رئیس سره کتلي دي او د افغانانو په مشرۍ د سولې د بهیر پر پرمختګ یې تاکید کړی دی. زلمی خلیلزاد پرون په کابل کې د افغانستان د ملي وحدت حکومت له اجرایي رئیس عبدالله سره کتلي دي. هغه ویل دي چې واشنگټن ژمن دی چې د سولې بهیر به د افغانانو په مشرۍ او د افغانانو په مالکیت وي او امریکا او نور هیوادونه به د دغې پروسې لپاره د اسانتیاو د برابرونکو په توګه خپل رول لوبوي. د افغانستان د جمهور رئیس ویاند وایي په افغانستان کې د هغې پروسې څخه پرته چې د افغانستان په اساسي قانون کې ضمانت شوی دی پر هیڅ بل بدیل باندې کار نشي کېدلی. د افغانستان د جمهور رئیس ویاند هارون چخان سوري نن وویل چې د جمهوري ریاست انتخابات به په خپل ټاکلي وخت ترسره شي.
حکومت افغانستان به اساس فرمایش قانون اساسي کشور و تاریخ اعلان شده از طرف کمیسیون مستقل انتخابات بر برگزاری انتخابات 1398 ریاست جمهوری کاملا متعهد است.
چخان سوري وویل د افغانستان حکومت د افغانستان د اساسي قانون پر اساس او د هغنيتي پر اساس چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ټاکلې ده متعهد دی چې د جمهوري ریاست انتخابات په خپل وخت ترسره کړي. مخکې داسې رپورټونه خپاره شوي وو چې دغه پروسه شایي وځنډیږي. هالند ویلي چې په پاکستان کې د خپل سفارت کارکوونکي ایستلې دي. د هالند حکومت ویلي د آسیې بیبي په نوم په پاکستان کې یوې مسیحي میرمنې وکیل ته د پناه ورکولو په خاطر یې کارکوونکو ته تهدید شوی و. د هالند د بهرنیو چارو وزیر سټیف بلاک پرون وویل چې پر دې چې په پاکستان کې د هالند ډیپلوماتانو ته ګواښونه سوي خواشینی دي. په پاکستان کې د آسیې بیبي مدافع وکیل سیف الملوک هالند ته تښتېدلی دی او هلته اوسي. د پاکستان ستری محکمې د اکتوبر په 1 نیټه حکم وکړ چې آسیه بیبي په بیګناه ده او تر هغه وروسته سیف الملوک هالند ته وتښتید. د بشری حقوقو د څارنې ټولنې په ونوي راپور کې ویلي چې په پاکستان کې سیاسي بې اعتمادي د وسلوالو ډلو تشدد بې وزلي او د دولت لخوا ځپونکي اقدامات د دې باعث سوي چې پاکستان د نړۍ تر ټولو نیمګړی تعلیمي نظام لري. هیومن رایټس واچ په خپل راپور کې چې نن خپور سوی په پاکستان کې د ښځو د تعلیم په وړاندې خنډونو ته اشاره کړې او ویلي دي چې په 2015 میلادي کال کې د نړۍ د هیوادونو سرمشریزې د پاکستان تعلیمي نظام د نړۍ تر ټولو ناوړه نظام وباله، خو له هغه پراوروسته کلونو کې هم د پاکستان په تعلیمي نظام کې په تېره بیا د نجونو په برخه کې هیڅ ډول بدلون نه دی راغلی. د راپور له مخې د پاکستان له 22 میلیون زیات ماشومان ښوونځیو ته نه ځي، چې په دې ډله کې له دریو یوه برخه نجونې دي چې لومړنیو ښوونځیو ته له تلو بې برخې دي او په سلو کې 1 هلکان دي. راپور وایي چې په سلو کې 9.5 نجونې او په سلو کې 9.5 هلکان له شپږم ټولګي وروسته ښوونځي ته نه ځي، ځکه هغوی کار کولو ته مجبور دي. او د ترکیه ساحلي ګاردان وایي چې د دې هیواد په لویدیځو سواحلو کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو له امله چې 14 افغانان او یو ایرانی وګړی پکې سپاره وو، د درې ماشومانو په ګډون 50 تنو ژوند د لاسه ورکړ. د ساحلي ګارد په وینا په دغه پیښه کې چې پرون وشوه 15 تنه نور ورک دي. په ورکوشو پسې د ورکوشو کسانو د موندلو عملیات روان دي.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ، د افغانستان په ولسمشرۍ انتخاباتو کې د احتمالي ځنډ په اړه د ځینو رپورټونو تر خپرېدو وروسته افغان حکومت وایي په هیڅ وجه انتخابات نه ځنډول کیږي.
حکومت افغانستان به اساس فرمایش قانون اساسي کشور و تاریخ اعلان شده از طرف کمیسیون مستقل انتخابات بر برگزاری انتخابات 1398 ریاست جمهوری کاملا متعهد است.
دا ورسته له هغه چې تازه امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جورنال راپور خبر کړی او ویلي دي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د ولسمشرۍ انتخاباتو د ځنډولو غوښتنه کړې. د پاکستان حکومت له ټولنیزې شبکې ټویټر غوښتي چې د آسیا بیبي په اړه د جعلي عکسونه لیرې کړي. د پروګرام په دویمه برخه کې روغتیا د ژوند شتمني خبرونه مه هیروئ. ازادي راډیو ته غوږ سره زو لمړی راپور ته. د افغانستان ولسمشرۍ معنی وایي د جمهوری ریاست انتخابات به په هیڅ صورت ونه ځنډول شي. د افغان ولسمشر ویان محمد هارون چخنصوري دا خبرې ورسله هغه وکړي چې تازه امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جورنال راپور خبر کړی او ویلي دي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د ولسمشرۍ انتخاباتو د ځنډولو غوښتنه کړې. اکرام الله اکرام هم دغه مسله تعقیب کړې او د شبه د کابل په سټوډیو کې. اکرام صاحب مهرباني وکړئ.
ډېر زیاته مننه سنګ زیا صاحب، اوریدونکو ته سلام او تاسو ته سلام. ورسله هغه چې وال سټریټ امریکایي ورځپاڼې راپور ورکړ چې ګواکې د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ځنډولو غوښتنه کړې. د افغانستان جمهوری ریاست وایي راتلونکي انتخابات به په اعلان شوې نیټه ترسره شي. د جمهور رئیس ویان محمد هارون چخنصوري رسنیو ته په یو سوال شوی پیغام کې ویلي چې په ولسواک بهیر کې دوام اړین دی او افغان حکومت د اساسي قانون د غوښتنې او د انتخاباتو د خپلواک کمیسون لخوا اعلان شوی نیټې له مخې د جمهور ریاست انتخاباتو ترسره کېدو ته ژمن دی.
تداوم در پروسه مردم سالاری یک اصل لازمی است و هیچ گزینه به جز خواست و اراده مردم افغانستان که در قانون اساسی کشور صراحت دارد قابل قبول نیست. حکومت افغانستان به اساس فرمایش قانون اساسی کشور و تاریخ اعلان شده از طرف کمیسیون مستقل انتخابات بر برگزاری انتخابات 1398 ریاست جمهوری کاملا متعهد است.
دا په داسې حال کې ده چې وال سټریټ جورنال امریکایي ورځپاڼې د تیرې ورځې په ګڼه کې لیکلي چې د امریکا د حکومت خای په افغانستان کې د سولې خبرو د بریالیتوب لپاره له افغان حکومت غواړي چې د راتلونکي کال ولسمشرۍ ټاکنې وځنډوي. ورځپاڼې د ځینو سرچینو له قوله لیکلي چې ښاغلي خلیلزاد د امریکایي حکومت دا وړاندیز له افغان چارواکو سره هم شریک کړی دی. د ورځپاڼې په وینا یو شمېر امریکایي چارواکي ډارېږي چې له افغان انتخاباتو سره ملې لانجې او اوږده سیاسي ترنګلتیا ښایي د سولې د بهیر د شنډولو لامل شي شي چې خاغلی خلیلزاد په پیلولو توانیدل دي که څه هم لا معلومه نه ده چې خاغلی خلیلزاد د خبرې چرته کړي خو د جمهور رئیس تر سلاکار فضل محمود فضلی رسنیو ته ویلي چې کابل ته د خاغلی خلیلزاد په وروستي سفر او افغان چارواکو سره پریدنه کې د ولسمشري ټاکنو د ځنډولو هیڅ یادونه نه ده شوې. دا پرمختیا په داسې حال کې کیږي چې وسلوال طالبانو تیره جمعه مسکو کې د نږدې 1200 هیوادونو د استازو په غونډه کې ګډون وکړ او دا ناسته تر سره شوه. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا هم ویلي چې تر هر څه انتخابات ضرور دي او کله چې په سمه توګه انتخابات تر سره شي سولې ته زمينه برابرې دي شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي په پام کې ده چې د ولسمشري ټاکنو د نوماندانو نوملیکنه د لیندې پر اصلي رښتمه پایله او ټاکنې د راتلونکي 1400 کال د وري د میاشتې په 1 نیټه وشي.
بل زیاته مننه کوم اکرام الله اکرام او راته ویل چې افغان حکومت ویلي دي انتخابات په وخت تر سره کوي. دا داسې وخت خبر وشو چې د وال سټریټ جرنال په راپور کې راغلی د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د انتخاباتو د ځنډیدو وختونه مطرح کړی ده. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي که چیرې د سولې لپاره او د افغانستان د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې د مخالفینو د ګډون په هدف دغه انتخابات ځنډول کېږي نو ودې ځنډول شي. له دې ډلې سیاسي کارپوه د پوهنتون استاد ودیر صافي ازادي راډیو سره خبرې کړې. ښاغلی صافي وایي که څه هم دا داسې دا د اساسي قانون نقص دی خو د وینې د تویدو د ختمولو لپاره دغه کار ارزي. له ښاغلي صافي سره زموږ همکار اجمل تورمان مرکه کړې او په سر کې د همدې مسلې د قانوني اړخ په اړه پوښتنه کړې.
نو فکر کوم که په تیوري کې وغږیږو چې دوی اول د دې سولې لپاره د دې قانون اساسي تعدیل غواړي یا مثلا اول انتخابات ریاست جمهوري په تاریخ اچول غواړي دا سمه خبره نه ده، سم شرط نه ده. مګر لپاره د دې چې که دوی اعلان وکړي او متیقن اوسي چې مخالف لوري جګړه بندوي اوربان کوي او ټول شیان غواړي په همدا یوار فیصله چې مخکې دینه چې دوی بلې پروسې ته د انتخاباتو لاړ شي بیا نو د سولې دپاره ارزي چې دا قانون اساسي هم تعدیل شي، انتخابات هم په تعویق ولویږي او یو فرض د افغانستان د نفوس نه که ښځه وي که نر که ماشوم وي که غټ وي په قتل ونه رسېږي وینې توی نه شي. دې د بسېدو دپاره که دا شرط عملي وي او دا شرط وي چې انتخابات ریاست جمهوري دي په تعویق ولویږي چې موږ هم پکې شراک کوو بیا پې ارزي، او که دا وي چې دا بهانه وي او هم دا فعلي حکومت د انتخاباتو نه پاتې شي او هم هغې بیا وترای نه شي دا به نو د امریکا قصور وي چې دوی دا پیشنهاد مني چې انتخابات باید په تعویق ولویږي.
دا ډاډ څنګه ترلاسه شي استاد چې دا رښتینې باندې کېدای شي چې دوی د سولې لپاره ژمنه وکړي او دا انتخابات وځنډي کړي یا مثلا رښتینې نه وي کېدای شي دوکوي مثلا د انتخابات ځنډولو لپاره؟
د دې لپاره یو تکنیک حقوقي ډېر مهم سیاسي حقوقي یو نړیوال کنفرانس دایرول دي د ملګرو ملتو د خوانه او امریکا او دا ټول 15 قدرت هم پکې د سیکیورټي کونسل چې ویټو حق لري د شورای امنیت د برمیللي شامل وشي او هلته د فیصله وکړي د افغانستان موضوع سوله او جګړه پکې د ختم ټکی ورته ږدو او دغه شرایط دي چې دا موږ پیشنهاد کوو چې دا باید دواړه خواوې ومني او خبره خلاصه شي. هغه مجلس کې دی هم د طالبانو نمایندګان دي، مخالفینو او هم د فعلي دولت او حکومت دا ټول به پکې حاضر وي. انټرنیشنل کمیونټي به یې تایید کړي او دوی به هماغه پروسه تطبیق کړي. داسې نه شي کېدلی چې دوی وایي مونږ ته په قطر کښې ویلي، مونږ ته په پاکستان کښې ویلي، مونږ ته په ماسکو کښې ویلي. هغه فایده نه کوي، هغه فریبول دی، فریب دی، ایله ده، نیرنګ دی، وخت ضایع کول دي. اما که دا یو بینالمللي کنفرانس بیا وایم د ملګرو ملتو د خوانه ونیول شي او په همدې موضوع هم همدغسې فیصله هم وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. د کابل پوهنتون د استاد ودیر صافي خبرې مو واورېدې. هغه د انتخاباتو په اړه باندې خبرې وکړې او ویل که په انتخاباتو د انتخاباتو ځنډ دې لامل کېږي چې وینې تویوینې بس شي نو په دې کار ارزي. دا وروسته له هغه چې وال سټریټ جرنال ویلي دي د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د انتخاباتو د ځنډېدو غوښتنه کړې ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. د زینو تازه راپورونو په اساس په ننګرهار کې په غنیخیل ولسوالۍ کې یو 14 شوی چې مرګ ژوبلې هم اړولې ده. دغه 14 شی به مخکې شوی ده. ورزو ننګرهار ته د ازادي رادیو خبريال شاه محمود شینواری دغه مسله تعقیب کړي او هم دا شی به ټلیفون پکړه خده. شینواری صاحب مهرباني وکړئ جزئیات څه دي؟
څو شری وړاندې د غنیخیر او ولسوالۍ د شیرګل بازار په سیمه کې سراچي موټر پورې چسپکی ماین نه خول شو چې په دغه سیمه کې چاودنه کړې ده. د څنګه هم دی هغه سیمې کوم معلومات هم تر رسیدلې دي. پرې پیښه کې یو لستنه تپین شو چې د یو لستنه څخه یو تن ساور کړی ده او د لستنه نور روغتي مرکزونو ته لیږدول شوی دي. او دغه زخمیان چې دي دا د هماغه سیمې د بازار دکانداران او عام خلک دي.
دقیقا هدف نو معلوم چې څوک عام خلک وو که څنګه؟
نه تر اوسه پورې په معلومات نه شریک شوي دي. ولایتي ادارې سره موږ اړیکه ونیو او هغوی په دې اړه پلټنې کړې. معلومات رسنۍ سره شریک دي خو په دغه پیښه کې خاص مهم څوک نشته. یوازې هماغه په دې سیمه کې دکانداران دي هماغه زخمیان شوي دي او موټر هم یو سرکار موټر چې د ملکي خلکو
معلومه خو نه وه چې چا دغه کار کړی دی. تر اوسه پورې به ژر وي که څنګه؟ مننه کوم. بیا به هم شاه محمود شینواری سره وغږیږو چې د ننګرهار د غنیخیلو د چاودنې وروستي جزئیات موږ ته راکړي. هلته شیبه مخکې چاودنه شوې ده. یولس کسان پکې ټپیان شوي وو چې وروسته یو کس د ټپونو په خاطر ساه هم ورکړې ده. تر اوسه د دغې پیښې مسؤلیت چا نه دی په غاړه اخیستی. سم د اقتصاد نړۍ خبرونه له واصل وسال اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي هڅې روانې دي سو د 15 مسلخونو د جوړولو چارې خصوصي سکتور ته وسپاري. دغه وزارت وایي اکبر استمینن ازادي راډیو ته وویل چې دغه کار هدف د حکومت د عوایدو لوړوالی او په اړوند برخه کې سمون راوستل دي. له یادو 15 مسلخونو نه دوی د کابل ولایت د بګرامې او په رشخور کې او درې نورې په هرات، بلخ او کندوز ولایتونو کې جوړیږي چې په ټوله کې د دغو 15 مسلخونو په جوړولو باندې $6 میلیونه لګښت راځي. ښاغلی رستمي وایي هر یو مسلخ به په یو وخت کې د 1500 پسونو او سلو غوایانو او میخو د ذبح کولو ظرفیت ولري چې هره میاشت به نږدې 900 میلیونه کیلو غوښه بازار ته وړاندې کوي چې له لارې به یې خلکو ته د کار زمینه هم مساعده شي. لا هم پاکستان ته پنبه صادرونکي شاوخوا سل موټرې د دغه هیواد په سرحد کې بند پاتې دي. د افغانستان د متشبسینو د بورډ مشر رحم الدین حاجی اغا نن ازادي راډیو ته وویل چې له دې اړخه افغان سوداګر هر ورځ 1,60,000 افغانۍ زیان ویني. نوموړی وایي که دولت دغې ستونزې ته رسېدنه ونه کړي نو پنبه تولیدونکي به له 300,000 افغانیو زیان سره مخ شي او شاوخوا 3,000 کسان به هم بیکاره شي. د راپورونو له مخې پاکستان له 1300 میاشتو راهیسې دغه هیواد ته د پنبې واردات بند کړي دي. افغانستان هر کال پاکستان ته 500 میټریک ټنه پنبه صادروي او دغه هیواد په سیمه کې د پنبې یو له سترو صادرونکو هیوادونو څخه ده. او نن د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بیې په دې ډول دي. یو بوجۍ وړه 1,350 افغانۍ، د بورې یوه 50 کیلو بوجۍ 1,160 افغانۍ، د وریجو یو درې منۍ بوجۍ 2,030 افغانۍ، 14 لیټره غوړي 1,040 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 950 او یو لیټر ډیزل په 1,550 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اثرو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ لس پوله، یو یورو 50 افغانۍ 30 پوله، یو انګلیسي پاوند 69 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 80 پوله، زر ایرانی تومنه 50 افغانۍ 55 پوله او زر پاکستانی کلداري 1,530 افغانۍ.
ازادي رادیو ته غوایست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ څپه FM/15 باندې خبرونه کوي. اوس هم راځو یوې بهرنۍ موضوع ته. د پاکستان حکومت له ټولنیزې شبکې ټویټر غوښتي د آسیا بی بی په اړه د جعلي عکسونه لیرې کړي. په دغو عکسونو کې عیسوي آسیا بی بی ښکاري چې له پاکستانه د باندې په کوم بل هیواد کې ده. په همدې حال کې د هلند سفارت ویلي له پاکستانه یې وروسته له هغه خپل کارکوونکي بیرته ورغوښتي چې د آسیا بی بی مدافع وکیل په دغه هیواد کې پناه واخیسته او د سفارت کارکوونکو ته په پاکستان کې ګواښونه وشول. آسیا بی بی عیسوي ښځه ده چې مقدساتو ته د سپکاوي په تور په مرګ محکوم شوې او خو د پاکستان سترې محکمې بېګناه وپېژندله او راخوشې کړه. دغه کار د اسلام پالو ګوندونو تند غبرګونونه وپارول او حکومت ته یې ګواښونه وکړل. ملالی بشیر په سټوډیو کې د بشیر سپسړي مشي پروګرام ته د څوړ عکسونه دی او د پاکستان حکومت ولې له ټویټر دا غوښتنه کړې چې د دوی په وینا د آسیا بی بی جعلي عکسونه لري کړی.
مننه ستانکزای صاحب. د پاکستان د معلوماتو وزیر فواد چودري ویلي چې په دغو عکسونو کې آسیا بی بی له پاپ فرانسیس سره د لیدو پر مهال ښکاري چې د په وینا دا هغه نه ده. دا عکسونه دی وایي چې اصلا د دې د لور دی او د هغه مهال عکسونه دي چې بی بی په زندان کې و او د دې میړه او لور یې د عیسویانو له مشر پاپ فرانسیس سره په ایټالیا کې لیدلی وو. فواد چودري وایي دغو عکسونو یې د هیواد حکومت اندېښمن کړی دی ځکه په دغو عکسونو کې د تحریک انصاف ګوند یو غړی فضل خان هم ښکاري چې اوس ورته د افراطي اسلام پالو لخوا د مرګ ګواښونه سوي دي. خو د پاکستان د حکومت پر غوښتنه د بشري حقونو د مدافعینو انتقاد دا دی چې دوی له ټویټر څخه پر دې غوښتنه اثر اصلا غواړي د مدني ټولنې غړي او فعالان په نقشه کړي. ټویټر مخکې د افراطي اسلام پاله ګوند مشر تحریک لبیک پاکستان د مشر خادم حسین رضوي حساب بند کړ ځکه د آسیا بی بی د راخوش کولو په پریکړه کې دخلو د سترې محکمې د قاضیانو د وژلو غوښتنه کوله.
آسیا بی بی اوس چیرته د پاکستان حکومت څه ویلي په دې اړه باندې؟
حکومت وایي آسیا بی بی له زندانه را خوشې سوې ده خو اوس هم په پاکستان کې په یوه خوندي ځای کې ده. د دوی په وینا آسیا بی بی به تر هغه وخته هلته وي چې د راخوش کېدو قانوني پروسه یې بشپړه سي. دې ته په ګڼو اروپایي هیوادونو کې د پناه ورکولو وړاندیز سوی دی.
مننه. یو څه په آخر کې راته اعلان په پاکستان کې له خپل سفارت کارکوونکي بیرته ورغوښتي. دغه سفارت نور کوم فعالیتونه هلته درولي؟
ستانکزی صاحب، د هالینډ حکومت ویلي دی چې د آسیا بی بی مدافع وکیل سیف الملک ته یې موقتي پناه ورکړې ده ځکه هغه د مرګ واښونه سوي وو. د هالینډ د بهرنیو چارو وزیر سټیف بلاک ویلي چې په پاکستان کې د هالینډ له سفارته د دې هیواد لوی شمیر ډیپلوماټان بیرته ایستل سوي دي. همداراز دې هیواد ته د ویزو ورکولو پروسه هم تر هغه وخته درول سوي چې وضعیت بیرته تر کنټرول لاندې سي. لکه څنګه چې تاسو مخکې وویل، د یادول وړ ده چې آسیا بی بی په 2009 کال کې اسلام ته په سپکاوي تورنه سوې وه او په 2010 کال کې په همدې جرم په اعدام محکومه سوه. خو د 2013 کال په اکتوبر میاشت کې د پاکستان سترې محکمې وویل چې د بی بی پر وړاندې هیڅ شواهد نه لري چې ثابت کړي دې مقدساتو ته سپکاوی کړی دی او د دې د راخوشي کولو پریکړه یې اعلان کړه. وروسته تر دې اعلانه د پاکستان افراطي اسلام پالو په لویو ښارونو کې لاریونونه وکړل او درې ورځې یې لویې لارې تړلې وې. خو صدر اعظم عمران خان له دوی سره په کراتو کې موافقه وکړه چې د آسیا بی بی قضیه به له سره وکتل سي او د بیا کتنې تر بشپړېدو مخکې به بی بی ته له پاکستانه د وتلو اجازه نه ورکوي.
مننه کوم. علي بشیر وه راته ویل چې د پاکستان حکومت له ټولنیزې شبکې ټویټر غوښتي چې د آسیا بی بی په اړه د جعلي عکسونه لرې کړي. په ټویټر کې ځینې عکسونه راغلي چې آسیا بی بی ښکاري له پاکستانه د باندې په کوم بل هیواد کې ده.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم د افغانستان د نن چاپ مطبوعاتو ته تبصره د اجمل تورمان اورو.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې پر بیلابیلو موضوعاتو لیکنې او سرلیکنې چاپ کړي دي. ملي ارمن خپلواکي ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې لیکلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي د ولسمشر له لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم سره هم کتلي دي. ورځپاڼې لیکي چې په دغه لیدنه کې د دواړو خواوو ترمنځ په افغانستان کې د روان امنیتي او سیاسي وضعیت، د ولسي جرګې او ولسمشرۍ د انتخاباتو او د سولې د پروسې په اړه خبرې شوې دي. په مطلب کې دا هم راغلی چې جنرال دوستم خلیلزاد ته ویلي چې د سولې د پروسې په برخه کې ګټور رول لوبولی شي. نوموړي ټینګار کړی چې د سولې د عالي شورا ترڅنګ باید د سولې په پروسه کې یو شمېر ګوندونه او سیاسي شخصیتونه هم سهیم شي. ویساق خپلواک ورځپاڼې بیا په خپل مطلب کې لیکلي، روسیا وایي امریکا د افغانستان ستونزې نشي اوارولی. ویسا لیکي چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي چې روسیا په افغانستان کې له امریکا سره هیڅ ډول سیالي نه پالي، خو له خپلو سرحدونو او ملي ګټو دفاع کوي. په مطلب کې وړاندې راغلي چې کابلوف په روسیا کې یوې خبري غونډې ته ویلي چې امریکا په افغانستان کې ستونزې نشي اوارولی، بلکې په خپله ستونزې جوړوي. په مطلب کې دا هم راغلي چې کابلوف ویلي طالبانو د مسکو په دوهمه ناسته کې هم د ګډون لپاره چمتووالی خودله. خو د مطلب لیکونکي لیکلي چې د مسکو د دوهمې ناستې په اړه تر اوسه جزئیات نشته. دنیا خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې د یو شمېر شنونکو په حواله لیکلي چې پر ایران د امریکا له بندیزونو سره سم د طالبانو جنګي ستراتیژي بدله شوې ده.
په مطلب کې راغلی دا په تیرو ولسو کلونو کې لومړی ځل دی چې طالبانو د غزنی د مالستان او جاغوري په ګډون په هزاره میشتو سیمو برید کړی. د مطلب لیکوال دا هم لیکلی چې شنونکي وایي پر ایران د امریکا له تازه بریدونو وروسته په افغانستان کې هغه سیمې هم له نام نه کېدو سره مخ دي چې امریکایي د خپل ماموریت په دوره کې د افغانستان په کچه تر ټولو امنی سیمې ګڼي. خو اصلاح دولتی ورځپاڼه بیا د موضوع په تړاو لیکي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلی شي د یادو ولسوالیو امنیت به ټینګ شي او له دې عمله نور ځواکونه هم یادو سیمو ته استول شوي دي. اصلاح د دفاع وزارت د لوی درستیز شریف یفتری په حواله هم لیکلي چې اوس په یادو سیمو کې امنیت تر کنټرول لاندې دی.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه احمد ګل دی وردګ ولرات وسیدین کایم. زه د غټ موټر چلون کایم. زه غواړم چې آزادۍ راګر کورکون کنه. نه هیله لرم چې د ما غاړې تل ورکول چارو کې پورې ورسه. موږ د پاراولا د پرارو د ولسوالۍ د امنیتي پوسټونه ډېر څنګه راغلي. دا د هر موټر نه زر زر روپۍ دوه دوه زره روپۍ اخلي. په زور موټروانان وهي ډبوي. د پولیسو پوستې پرتې دي. د کندهار د هرات په لویه لار زموږ د دولت همدا خواهش دی چې دا پوستې لرې کړو په ځای اردو واچوي.
السلام علیکم. زه عبدالبشیر زبلین د زابل ولایت شهر کپا ولسوالۍ خبر کوم. ورو د مو شهر کپا ولسوالۍ کې د کابل کندهار په لویه لار پرتا ولسوالۍ د نیمه نه عامه د خپل جلدات په علاقه کې افغانستان مخابره کې شبه کې نو څه ورو د مو زخت دی لري ولایي لري افغانستان مخابره کې شبه خو پر ورسوي چې د افغانستان خدا و درې مو شنو یو دغه ازادي راځي او راځي د ازادي راځي خو ډیر ډیر مننه کوم د مو پیغامونه لري د رفیع منتج افغانستان مخابره کې شبه کابل جلدات په علاقه کې و درې ځکه چې د
نظر دے.
ازادی راډیو ته غوښتو سم اسمت ساروان یو مطلب وای.
که څه هم دوبی لاله لري او د داسې وسایلو په اړه شخېدل چې له دوبی سره اړه لري شای ځینو کسانو ته ډیر په زړه پورې نه وي، خو تاسو د ګرمۍ په مقابل کې و داسې ماده جوړه شوې چې د کړکۍ په شیشې پورې نښلول کیږي او د تودوخې مخه نیسي. د ایم آی ټی شرکت څېړونکي وایي چې دوی په حقیقت کې یو فلم جوړ کړی چې پر شیشه نښلي او د ګرمۍ مخه نیسي. د دوی په وینا کې د رڼا او نرای فلم پر شیشه ونښلول شي نو د لمر د وړانګو د اویا سلنې تودوخې مخه نیسي او له دې سره په یو وخت هر څومره چې تودوخه زیاتیږي په اتومات ډول رنګ توریږي چې د تودوخې لا زیاته مخه ونیسي. د دې فلم جوړونکي ادعا کوي چې که د کور د ټولو کړکیو شیشې په دې فلم وپوښل شي د ودانۍ مصرف به چې په سړولو یې کوو خورا لږ شي. د دې فلم جوړونکي همداراز وایي چې که هوا د سانتیګراد 2 درجو ته ورسیږي یا تر دې لوړه شي د تودوخې په وړاندې د فلم مقاومت زیاتیږي، خو که هوا تر 2 درجو ټیټه وي فلم تقریبا د شیشې په شان رون ښکاري او تودوخه نه منعکس کوي یا یې مخه نه نیسي. دا فلم په ځانګړي ډول هغو ودانیو ته ډیر شدې چې شاوخوا یې شیشې وي. څېړونکي وایي چې دا فلم به د موټرو لپاره هم چمتو کړي. دوی دا هم وایي چې په دې فلم د دوی تجربو وښودل چې په سلو کې اویا د تودوخې مخه نیسي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
د ایس ایم ایس 813 له لارې ځینو افغانانو پیغامونه راستولې دي. لاغې ډلې حکمت الله مینوال زابل لیکلي دي که امریکا سوله غواړي نو افغان نو افغانان په هر قیمت ورته تیار دي، انتخابات خو دې پیخي وزنډې کې ده لیکلي. عبدالحکیم جمالی د فراه ولایت بکوا ولسوالۍ څخه لیکلي نور نو افغانان وژنه نه غواړي، باید سوله راشي. زلمی خلیلزاد باید په اول کې له افغانستانه د ناتو امریکایي ځواکونه د وټلو تقسیم اوقات جوړ کړي. دا خبره محمد حسن له تخار ولایت لیکلی. اخو په بدخشان نه هم شمس الدین حکیمی لیکلی د طالبانو سنگرونه لکه مهم مرکزونه، تعلیمی مرکزونه او مالی سرچینې، مالی مرکزونه باید تر هوایي بریدونو لاندې ونیول شي څو وپویږي او سولې ته چمتو شي. تاسو هم کولی شئ د افغان بي سیم اس ام اس اته سوات لس لاري موږ ته لنډ لیکلي پیغامونه راوستوي. ازادي راډیو ته غواګست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 پګنی منځنۍ چپه او 15.5 باندې خبرونه کوي. د ازادي راډیو پروګرامونه هم درس په ازادي راډیو ډاٹ کام ویب پاڼه کې اوریدلی شئ او مطالبه لوستلی شئ. ورزو لنډو خبرونو ته وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې دی. فرشته جلال زی راغلی سټوډیو ته څو لنډ خبرونه وایي.
د افغانستان جمهوری ریاست وای حکومت متحد دی چې د 1398 هجری لمریز کال د جمهوری ریاست انتخابات له اساسي قانون او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د اعلان سره سم په وخت تر سره شي. د ولسمشر ویاند هارون چخان سوري نن ازادي راډیو ته وویل چې د جمهوری ریاست انتخابات به په هیڅ وجه ونه ځنډول سي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وای وای چې د افغانستان جګړه طالبان نشي ګټلای. ښاغلی غنی د امریکا په چانس افکس پوانتون کې ماسلینو ته ویلي چې د افغانستان حکومت جګړه نه د بایللی. هغه په ویډیو کانفرنس کې ماسلینو ته ویلي چې حکومت یې له طالبانو سره چې د افغانستان حکومت یې غیر مشروع باله د سولې هڅې کوي. نن په ننګرهار کې 14 شوي چې د رپورټونو پر اساس یو لستنه پکې زخمیان سوی دی او یو تن وژل سوی دی. د هالنګ حکومت وای په پاکستان کې د خپل سفارت کارکونکو ورغوشت دي. د هالنګ حکومت ویلي د آسی بی بی په نوم د مسیحي میرمنې وکیل ته د پناه ورکولو په خاطر کارکونکو ته ګواښ سوی و. د آسی بی بی مدافع وکیل سیف الملوک تر هغه وروسته چې د پاکستان سترې محکمې د بی بی د ازادۍ حکم وکړ هالنګ ته وتښتید.
لاند خبرونه مو اوریدل. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام او فیسبوک ډاٹ کام سلاش ازادي راډیو پښتو فیسبوک کې لوستلی شئ. اوس هم د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام.
روغتیا د ژوند شتمنی.
سلامونه می اومنه دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام ته خرغلی. ز نجیه سپایم او دغه خبرونه زنګړی شوی شکرې یا دیابت ناروغي ته د شکرې ناروغي په عواملو او همدارنګ د پرختیا د مخنیوي په هدف په دې خبرونه کې خبري وکړو. په پروگرام کې د شکرې ناروغي متخصص ډاکټر حسیب الله محمدی مرابللی او منتبه په دې تړاو معلومات راکړي. ډاکټر سیم محمدی خرغلی خبرونه ته
تشکر ژونده سیم
مننه کو. دوستانو تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. زموږ د اړیکو شمیرې دي 0995 15 30 او بل شمیره هم ده 0972 15 50. که انټرنیټ ته لاسرسی لري د ازادي رادیو ویب پاڼه ته ورشئ azadiradio.com مه هیروئ. د شکرې ناروغي په تړاو یو راپور چمتو شوی. راپور واورئ بیا راګرځو خبرونه ته. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د شکرې ناروغي د میلیونونو افغانانو روغتیا ته ګواښ پیښ کړی او په بیساري توګه د پراختیا په حال کې ده. د روغتیا نړیوال سازمان استازو د اټکل له مخې شاوخوا 2 میلیونه وګړي په افغانستان کې د شکرې له ناروغۍ ځورېږي. روغتیایي متخصصین په هیواد کې د شکرې ناروغۍ لومړني عوامل د ناسالمو خوړو څخه ګټه اخیستل، زیات وزن او د فزیکي فعالیت کموالی په ګوته کوي او په وینا یې چې دغه ناروغي په افغانستان کې په چټکۍ سره د پراختیا په حال کې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او د روغتیا نړیوال سازمان د اټکل له مخې 8% د افغانستان وګړي د شکرې له ناروغۍ څخه ځورېږي. سره له دې چې په افغانستان کې د شکرې په ناروغۍ اخته کسانو کره شمېرې نه دي څرګندې، خو اوس د دغې ناروغۍ زیاتوالی د روغتیا نړیوال سازمان اندېښمن کړی او دوی په دې برخه کې د جدي پاملرنې غوښتنه کړې. ډاکټر پرویز اقبال وایي منظم سپورت، روغتیایي خواړه او د سګرټو نه څکول د شکرې ناروغۍ په وړاندې د مبارزې لپاره اړین ګامونه دي.
که چیرته شکر په دوامدار ډول سره په بدن کې پټ پاتې شي او ناروغ په وخت باندې ډاکټر ته نه وتلی، په وخت باندې تشخیص نشي، د بد امر غسترګي موفي د سترګو د ډنډوالي لامل ګرځي، په سترګو کې بالاخره د پردو د راتګ لامل ګرځېدلې شي، خپل هغه واړه عصبي رګونه چې سفلي اطرافو ته پښو ته تللي دي د دې د بډایوالي لامل ګرځېدلې شي، د پښو او لاسونو د دردونو لامل ګرځېدلې شي، او په زمین کې د شکر څخه حتی رګونه زړه هم په امان کې نشي پاتې کېدلی. رګونه تنګۍ د زړه د ناروغیو لپاره زمینه مساعده او د زړه حملات رامنځته کوي، او حتی په دماغي سیستم کې د وینې د تویدو لامل هم ګرځېدلې شي. موږ او تاسو عموما درې ډوله شکر لرو، یو د ځوانانو شکر دی، یو هغه شکر چې شغوالي لامل رامنځته کیږي، یو هغه شکر چې په خوځو کې رامنځته کیږي. په ځوانانو کې کوم شکر چې رامنځته کیږي دې ته آټو ایمیون ناروغي وایي، په بدن خپل د پانکریاس غوټه په هیڅ ډول باندې د انسولین جوهر نه لري، دوی مجبور دي د پچکارۍ د لارې انسولین واخلي ترڅو چې ژوند دي دا کار وکړي. خو چون زیاتره نن سبا خلک ډیر چاغ شوي دي، ورزش نه کوي، فزیکی فعالیتونه نه کوي، ډیر زیات خوراکونه کوي، چاغښت د دویم ډول شکر یا ټایپ 2 د غټ سبب ګرځېدل دي، او دغه شکر حتی د ډیرو زیاتو ناروغیو لامل ګرځېدل شي. دغه چاغواله حتی سلو ناروغیو ته بلنه ورکول شي. نو اوس راځو موږ او تاسو چې آیا کله کله ځینې ویروسي ناروغۍ خپل د پانکریاس د غوټي التهاب یا حتی د پانکریاس د غوټي تربیز یا ضربه هم کولای شي چې دغه سی او ناروغي رامنځته کړي، او کله کله خو حتی وي د شکر د رامنځته کېدو علت هم معلوم نه وي. خو دا پلټنې غواړي.
دا چې دغه ناروغۍ د مخنیوي لپاره باید کومې لارې چارې ولټول شي، بیا هم له ډاکټر پرویز اقبال څخه اورو.
مخنیوي ته که چیرته موږ تاسو مخکوز دلته باید څو نقطو ته باید وګرځو. لومړی باید د شکر ناروغ په دې باندې پوهیږي چې دغه ناروغي د سر تر ټول عمر پورې ملګرې ده، او دویمه خبره دا چې د شکر د ناروغي په باب له باندې دوی باید په کافي اندازه سره ورزش وکړي ترڅو دوی خپل وزن کم کړي. وزن باید کنټرول وساتي او همیشه د خپل شکر د ډاکټر د معالجې لاندې ووسی. دریمه خبره چې ډیره زیاته بارزښت دا وي، دوی باید په خوړو کې ډیره زیاته گزارو کړي. خواړه د شکر د ناروغ لپاره وي، د شکر ناروغي د خاني ناروغي نه، یعنی هدف یې دا دی چې دوی ښه خواړم کوي نو دوی باید ورسره ورزش وکړي. خواږه باید ونه خوري، ډیر غوړ باید ونه خوري، همیشه په نیم نس باندې خواړه باید خوري، او په ځمن کې که په دغه مسایلو سره چې هم ورزش کوو هم پرهیز او شکر کنټرول نشو، نو دوی باید د شکر درمل واخلي. یو متخصص ډاکټر د هدایت لاندې باید دوی د شکر اندازه لوړ شي. نن زبا خو ډیر خو وسفینه ټیسټونه راغلي دي چې د ایچ بی ای 1 په نوم باندې دي، چې دغه معاینات باید خپل او کې مریض باید خپل شکر منظم کنټرول کړي، او د مریض یا د شکر د ناروغ سره باید په کورنۍ کې د ګلوکومیټر په نوم باندې هغه آله چې هغه همیشه شکر سوي سنجوي دا باید موجود وي، یا باید هر هفته لابراتوار ته لاړ شي خپل وینه معاینه کړي.
د روغتیا د نړیوال سازمان د شمیرو پر بنسټ د نړۍ د وګړو 9% د شکر له ناروغۍ کړيږي، چې هر کال د دغې ناروغۍ له کبله 1.5 میلیونه کسان، یعنی هر ورځ 4 کسان مري. دغه سازمان اټکل کوي چې د شکر ناروغۍ به تر 2030 کال پورې په نړۍ کې د مړینې 1 لوی لامل وګرځي.
روغتیا د ژوند شتمني په همدې خبرونه کې واوري.
روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو اوري. دوستانو، شکرې ناروغي د خبرونه زنګړې شوې. په پروګرام کې د شکرې متخصص ډاکټر حسیب الله محمدی زمونږ ملمه دی، او زمونږ پوښتنې به ځوابوي. تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. د اړیکو شمیرې دي 0999 40 15 30، او بل شمیره هم ده 0998 225. ډاکټر صاحب محمدی، راځو د پروګرام په سر کې کرا ته دا وایست چې ډیابیت یا شکرې ناروغي ستاسو په نظر څه ډول یو ناروغي ده؟
البته مخکې د دې نه چې موضوع شروع کړو، موږ خپل سلامونه تاسو ته او اوریدونکو ته وړاندې کوو، او شکر داسې تعریفوو. البته کله چې د وینې قند په دوامدار توګه جیک پاتشی دیتا شکر وی، شکر ناروغی وی. البته دی اصلی علت پا قده پانقراس کدی، چه دا یا په دې حالت کې د انسولین په افراز کې مشکلات شته یا امکان لري چې د دې په مقابل کې مقاومت رامنځته شي یا امکان لري چې هم په افراز او هم په مقاومت په د انسولین په مقابل کې مقاومت رامنځته شي په نتیجه کې د شکر ناروغي رامنځته کیږي او دا ناروغي باعث دی کیږي چې پروتین شهم کاربوهایدرات په وجود کې په سم توګه مصرف نشي.
دوستانو د شکرې ناروغۍ د مخنیوي په تړاو به هم له ډاکټر صاحب نه واورو. اوس زو اوریدونکو ته او دوی ته به وخت ورکړو چې پوښتنې لري او غواړي چې په خبرونو کې برخه واخلي له ډاکټر صاحب نه به مستقیما خپلې پوښتنې مطرح کړي. یو اوریدونکی دا اوس په لیکه کې دی، مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي راډیو واورئ.
بلې محترم نجیب صاحب خوري سلامونه تاسو ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته تاسو مننه ته سلامونه.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی. خبرونه ته ځان هم راو پیژنې؟
کاري صاحب پښتنې همکار دی مې اوریدونکو جوړ ځان.
بالکل، او خیر راغلی. خبرونه ته مهرباني وکړه شکرې ناروغي په تړاو کې سره پوښتنه.
بلې، هو په موضوع خبره منه جه خوري. اول خو موږ باید د خدای دې شکرګزار اوسو، اوسنۍ نسل خصوصا په افغانستان کې بعضي مرزونه چې براتله موږ خبر نو او شکر مو نورو مرده مرته درنګ رنګ امراض دی دا شکر زای دی او د سہولت زای دی چې جهان ته ونړی ته د سہولت راغلی دی خصوصا افغانستان ته. د ډاکټر صاحب پوښتنه دا ډاکټر صاحب پرې اقبال وویل چې شکر درې قسمه دی، یو په ځوانانو کې، یو په ښځو کې پیدا کیږي او بل په چا کې. دا ښځو کې شکر څنګه پیدا کیږي یو خبره یو پوښتنه خو مې داده، او بله پوښتنه مې داده چې دغه شکر په کوچنیانو کې هم پیدا کیږي که نه پیدا کیږي. بله پوښتنه که چیرې یو مور یو چپل د مور په نس کې مور په شکر اخته وي، پر دا چپل باندې هم اغیزه کولی شي که نه شي کولی په کوچني ماشوم باندې؟
قیر صاحب ډېره زیاته مننه، مهمې پوښتنې دي او ډاکټر صاحب به ځواب کړي. له تاسې مننه، خبرونې سره اوسئ. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ.
اول خو د تاسو په خدمت کې وایم چې البته مخکې هم ډاکټر صاحب دا خبره وکړه چې شکر درې نو دي، یعنی په مجموعي توګه یو ون ټایپ ون او دوم ټایپ او دریوم شکل په خزینه کې د حمل په دوره کې رامنځته کیږي. او اول ټایپ اکثرا ماشومان مساوي، یعنی هغه کسانو چې د خوانزی په دوره کې دي یا د ځواني په مرحله کې دي دا ناروغي رامنځته کیږي. او زیاتر اوقات د لس کلنۍ تر د لس کلنۍ پورې زیات لیدل کیږي. البته په دې نو کې ناروغ مجبور دی چې انسولین د بهر نه واخلي، یعنی بدون د انسولین نه دوی نشي کولای چې امرار حیات وکړي، یعنی غده پانقراس په دې حالت کې نشي کولای چې په کافی اندازه یا انسولین افراز کی، یعنی په دې حالت کې 90% په شاوخوا کې حجرات له منځه تللی ده او د انسولین افراز په دې حالت کې سخت موجود دی او که ناروغ انسولین وار نخلی له منځه ځي. او دوهم شکل چې دا اکثرا په هغه کسانو چې عمر د 30 کلنۍ نه پورته دي دا رامنځته کیږي. په دې حالت کې یو څه مقدار انسولین افرازیږي او په دې حالت کې اکثرا د بهر نه انسولین ضرورت نه پیښیږي او دا انسولین چې افرازیږي دا کولای شي چې قند، پروتین او شحم په استقلاب ورسوي، یعنی په نسبي توګه په دې حالت کې انسولین لږ موجودی. او دریم شکل اکثرا په هغه خزینه او کې چې د حاملگی په دوره کې دي په دې حالت کې دا ناروغي رامنځته کیږي. او په دې حالت کې په دې خزه باندې امور باندې توجه نشي، بالاخره شکر امکان لري چې دا مور او جنین لمنځه لاړ شي او منفی اثرات د ناروغي په ماشوم باندې اول په مراحل مقدم کې، یعنی په ابتدایی مرحله کې، یعنی د حمل په ابتدایی مراحلو کې مثلا کولای شي چې بنفسهی سقطونه رامنځته شي، او همداسې امکان لري چې سوء تشکلات ولادی، مثلا کله چې ماشوم پیدا کیږي په دې مرحله کې مونږ او تاسو لیدل ګورو چې په ماشوم کې ځینې ولادی تغییرات لیدل کیږي یا سوء تشکلات لیدل کیږي چې دا د شکر له خاطر دی، او په مؤخر مراحلو کې مونږ مثلا دا امکان لري چې ماشوم مخکې د وخت نه تولد شي، امکان لري چې د ولادت په مراحلو کې ماشوم مړ شي او پیدا شي، او امکان لري چې ماشوم وزن زیات وي چې دا تغییرات د شکر له خاطره په ماشوم باندې منفی اثرات کوي.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب محمدي. په افغانستان کې د ډیابیټ یا شکرې ناروغي مخ په پراخېدو ده، تاسو عوامل په څه کې ګورئ؟
البته علت دا دی چې ټول خلک شهرنشین شوي ده او فعالیت فزیکی کم شوي ده، او خلق غذاگان زیاد خوری او فعالیت فیزیکی نکی، د دې عامل زینې کسان په شکر ناروغي باندې اخته کیږي او وقوعات لدې خاطر ورځ په ورځ زیاتیږي.
د مخنیوي په تړاو به هم راشو د اوس یو اوریدونکو دای د پښتنه اخلو. مهرباني وکړئ لومړی هم ځان راو پیژنئ.
ځنوال خوشال خان
خوشال خان، مهرباني وکړئ نن موږ د شکرې ناروغي په تړاو غږی او تاسو سره کوم پوښتنه پیدا شوه. مهرباني
ډاکټر صاحب، څنګه موږ دا پوښتنه وکړو چې څنګه باید یو سړی کوشش وکړي چې شکر باندې اخته نشي؟ هغه څوک چې شکر باندې اخته نه دي هغه باید څه وکړي؟ احتیاط وکړي، څه شی وخوري څه ونه خوري، او خپل چې شکر پیدا کړي دغه په اړه څه معلومات ورکړي.
بېخي سمه ده، مهمه پوښتنه ده او ډاکټر صاحب یې ځواب کړي.
البته هغه کسان چې مثلا وزن زیات دی باید وزن کم کی، د وینې غوړ زیات دی هغه باید کنټرول کی، یعنی دا د فعالیت فزیکی او د رژیم غذایی د کنټرول سره دا نورمال حالت ته ګرځي، او همداسې هغه کسان چې سګریټ او نور د خنیات سره عادت لري باید دا قطع کی، او امداس په غذایی رژیم که البته هغه کسان چې مثلا وزن زیاد دی فعالیت فیزیکی لگ دی دا کسان باید زر تر زر فعالیت فیزیکی شروع کی، او امداس غذاگان چه دیر کالوری تولیده ای مثلا شهمیات مثلا کاربوهایدرات دا باید لکی، او هغه غذاگان باید زیاد استفاده اونی که چه د وین د غوروال او د شکر یا قند لوروال سبب اونی شی، مثلا اوریجه، مثلا وچه دودای چه دا زیاد باید دده که چه وزن زیادوالی وشی، او هغه غذاگان چه مثلا ترکاری دی میوجات او ترکاری مثلا کرم، کاو او نور سبزیجات او میوجات دوی باید استفاده وکی، دوی کله چه دا شرایط مراعت وکی اکثرا با شکر باندې نمسابیگی.
من بلوریدون که مهربانی وکړی روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام اوری.
مننه. او دلبسیر اگه کنیوالی دا دکتر صاحب خمیدات ستانه دا داغه د شکر ناروغي خدمات ای کار کې سیدا ډاکټران وايي شکر دی د وڅ د سر واچوره م دا ترغو درملنه کیږي بیا د شکر د شکر
ښه ډاکټر سپتا سی پختنه وخت کومه پختنه بلنه لري ورنه ښه او مننه کوم
ورې دم کومې له د سیاغ او د ټلیفون واخ ورکې سی پختنه لري
حتماً. خیر. لطفاً ډیر مننه خبرونی سره وو سید ډاکټر صاحب مشوره درکې مهرباني.
خاند دو پختنه استرګو په مورد
کې دوی په شکرې ناروغي باندې اخته وو او ولې چې سترګو ناروغي پیدا کیږي د شکرې لوجې څنګه کنټرول کو څه مخنیوي کوي؟
خام البته هغه ناروغان چې په شکر باندې مصاب شوی ده دوی باید زر تر زره کوشش وکړي چې د شکر د اختلاطاتو نه باید جلوګیری وشي. البته دا اختلاطات په زړه، پښتورګو، سترګو او په خو باندې ډېر رامنځته کیږي او په دې حالت کې کله چې د وینې غوړ او د وینې فشار او شکر نورمال وساتل شي په دې حالت کې اختلاطات په تاخیر اچول کیږي. په کدا شرایط سم په نظر کې اونی ولشی اختلاطات زر نه پیدا کیږي بدون د دینه زین اختلاطات په سترګو کې پیدا کیږي، مثلا کاتاراکت یا پرده پیدا کیږي، مثلا خونریزیگان مختلف خونریزیگانو په مختلف حصو د سترګو کې پیدا کیږي، مثلا په ویټریوس کې، هوامداس په ریتینا کې بعض اب نورمالیتی پیدا کیږي چې د دې تداوی هم ډیر به حد مشکل دي.
دوستانو تاسو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو اوري خبرونه شکرې ناروغي ته ځنګړې شوی بلوریدونکو ته ورزو مهرباني وکړه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
الله خوځه نشه
خیرت دی. سلام او خوشاله اوسه ډیر زیاته مننه مهرباني وکړه.
ما زغ ویلمند ولایت د ګریشول سواله اجم احمد وطن دوست سره پاړی کټیا نه زما کور کې یو مریض دی کړي ناروغي اخته دی نن دوه مده چې کوشنای پیدا سوی دی دا کوشنای خو غرزی لري خو غرزی پاړه کا ډاکټر صاحب مل ماترا کی
حتمان ډاکټر صاحب د پښتنې وخت او تاسو به جواب درکې لتاسو مننه مهرباني وکړئ.
البته تاسو ماشوم امکان لري چې د دې خوابدي بل علت لري به تر دا دي چې د ماشوم متخصص ډاکټر سره تاسو یو مشوره وکړي چې دوی د نږدې نه تاسو ماشوم وګوري چې د دې خوابدي علت څه شي دي ځکه چې د خوابدي یاو اراز دی امکان لري مشکل په بل ځای کې او هغه کله چې تداوی شي دا خوابدی هم لمنځه ځي.
ډاکټر صاحب د شکرې ناروغي هغه مهم نښې نښانې څه دي؟ که څوک د شکرې په ناروغي اخته کیږي په وجود کې څه نښې څرګندېږي؟
البته مخکې د دې نه چې د اراز ولایم په مورد کې خبرې وکړو لکه د دې په اسباب کې لکه خبرې به وکړو. البته په مجموعي توګه شکر مختلف انواع لري خو چې ډېر مروج دي یو ټایپ 1 یا نو اول دوم او جستشنل دیابت دي چې په اول ټایپ چې اکثرا ماشومان مصابوي د دې په 90% حالت اوتی ایمیون دي. البته یو عکس العمل د دې په مقابل کې په حجرات پانکراس په لانګرهانس کې پیدا کیږي او په نتیجه کې د دې حجرات تخریبیږي او انسولین په کم اندازه یا بیخي نه افرازیږي. په لاس فیصدو کې ایدیوپاتیک دی یعنی حالت بیخي معلومه نه دي او نور فاکتورونه په دې کې داخل دي. جنیټیکی فاکتورونه ډیر په دې کې رول لري چې البته هغه ماشومان چې اکثرا دوگانگی یعنی دوگانگی مشابه یا مونوزایگوتیک دیتا وایي د دې کسانو تقریبا 10 تر 15 پورې چانس ده چې په دې ناروغي باندې مصاب شي او ارثیات هم په دې کې فوق العاده رول لري چې هغه ماشومان چې پلار په شکر ناروغي باندې مساوي د چانس زیاتیږي او همداسې ځینې وایرسونه مثلا مامپیا کلچرک کوکسی ویکه او نور وایرسونه د دې باعث ګرځي چې د دې حجرات تخریب شي او دا ناروغي رامنځته شي. او دوهم شکل په دوهم شکل کې اساسي حالت تروسه پورې معلومه نه دي او دا هغه کسان چې عمر د سلویخ کلنان یا پورته دي اکثرا مساویږي. خو په دې کې هم وراثت فوق العاده رول لري او یو تعداد نور فاکتورونه په دې کې داخل دي، مثلا هغه کسان چې وزن زیات دي، فعالیت فزیکی زیات دي، چې دا وزن زیاتوالی د دې باعث ګرځي چې شحم په وجود کې تراکم کوي او د دې شحم تراکم باعث ګرځي چې د انسولین په مقابل کې جواب رامنځته نه کیږي او د شکر رامنځته کیدو باعث ګرځي. البته د اراض و علائم په مورد کې د تاسو په خدمت کې عرض کوم چې په هغه شکر چې ماشومان او ځوانان مساوي اکثرا په دې کې ډېر دوی اوبایس کی او زیات تشناب تزي، ډېر ډوډۍ خوري او وزن کمیږي برعکس. او همجا امداس دا ماشومان اکثرا احساس ضعیفی کوي او د شپې لخوا خپل تشو متیاز و کانترول اولای نشی. او پا دوهم شکل چې یعنی هغه کسان چې عمر د سلویخ کلنای نپورته دی، دا کسان اکثرا امکان لري اسمتوماتیک وي، یعنی ایس هراز و علایم ونه لري، مگر دوی اکثرا پا انتانات طرق بولی و تناسلی انتانات جلدی نشکایت کهی، امداس ده پخو، کرختی، سوزش ندوی شکایت کهی. او همچنان دسترگو کلا کلا دوی وای چه مونگ یو شای سم نیوینو، یعنی یو رقم استرگو جل جل کیگی، یعنی دا متبارس عراض و علایم پا اون نو دوهم یا حقا کسان چه عمر ده سلوی خلانه نه پورته دی لیدل کیگی.
او ډیره مننه دوستانو تاسو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اوري. نن ورځ پروګرام شکرې ناروغۍ ته ځانګړی دی او تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. یو بل اوریدونکو ته ورزو د اوس پرې کې دی، مهرباني وکړئ لمړی هم ځان راو پیژنئ. محترم نجیب صاحب، خور سلامونه تاسو ته،
محترم ډاکټر صاحب ته، ولنه کوم فضل هدي وردګم د باندې چکنه.
وعلیکم السلام وردګ صاحب، بخیر راغلی خبرونه ته، مهرباني وکړئ.
د دې راځي ته مننه نو محترم ډاکټر صاحب، نه مو دا پښتنه او سوال دی د مو یو کوکو دی مدد د څلور درې کولو کې چې شکر ناروغي باندې مبتلا شوی دی. نو به دا کله چې دا نو چې زخم شي بیا دا د وی میاشتې او د دوه پد مدد باندې نه کیږي، هر څومره چې دا وره کو هغه بیو بوي سره کم سره کم. نو به دا څلور ډېر په تکلیف دی، د دې پر اساس یو ورغلو مو ایستا وکړو چې و مشکل نخلاشی دغه نو چې زخم شید جوړی نه پزر د دوه میاشتو کې دغه ټول پښکوي د دوه یو وخت مشکل دی ورته جوړ دی.
اکثر ناروغان سره د غندخنوي وردک سه محترم دغه پښتنه منګه واخیسته او ډاکټر صاحب مفصل جواب کې لتاسي مننه، مهرباني ډاکټر صاحب.
البته استاسو د سوال په جواب کې عرض کوم چې د شکر ناروغان د وجود معافیت ټیټ دي او کله چې دوی او غواړي چې د اختلاطاتو نه ځان وساتي، مخکې هم ما وویل چې باید شکر، فشار، د وینې غوړ ټول باید سم کنټرول شي.
ډاکټر صاحب، د عامه پوهاوي پروګرامونه څومره اغېزمن دي؟ افغانستان عامې روغتیا وزارت د دغې ناروغۍ د پراختیا د مخنیوي لپاره باید څه کارونه وکړي؟
البته مخکې ما وویل چې دا آگاهی عامه ډیر مهم خبر دی، تر څو چې هغه کسان چې تعلیمات وچت نشي او په دې ناروغي باندې پوه نشي چې مثلا وزن زیاتوالی څه ضرر لري، فعالیت فزیکی مثلا څه ګټه لري، موږ نشو کولای چې دا ناروغي کنټرول کو. او یا مثلا څوک چې سګرټ باسي، دوی پا ازرار بانده پونه شی، فکر کوی چه دا والا بهترین شای دی، مونگ چه دا استماله و مونگ تا گته کهی زمونگ خستگی و دا استراب لمن زوری. او شکر هم داسته ده که ناروغان پوشی خوشبختانه په دې اواخر کې د رسانو لاره تقریبا د خلکو معلومات زیات شوه ده، او امیدوارم چې نورم د دې ناروغي په مورد کې تبلیغات وشي تر څو هغه خلک چې مصاب شوی نه دي مصاب نشي، او هغه کسان چې مصاب شوی دي په اختلاطاتو ته مصاب نشي.
ډېر زیاته مننه دوستانو. خبرونه چې شکرې ناروغۍ ته ځنګړې شوې وه همدغه پای ته رسیږي. په پروګرام کې د شکرې د ناروغۍ متخصص ډاکټر حسیب الله محمدي زموږ میلمه و. ډاکټر صاحب محمدي، یو نړۍ مننه.
تشکر، زنده باشه.
له تاسو اوریدونکو هم ډېر زیاته مننه کوو چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته. د ازادي راډیو پاتې نورې خبرونې مه هېروئ. زموږ د الله پامن.
یو استودیو
غرمنی خبری خبرونه ل آزادی رادیو.